قلمونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د خیر او شان د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونه را پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشر سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي مېرمن په هوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغانو خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر او له 2014 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې زمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا اوتمبایوه د مې میاشتې په 13 د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیرخان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت رسیدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي دا په تاسو حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا او یو سرتیری نن پنځمبه هغه دا وویل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د ورځپاڼو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 43 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال یې د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د برید په پایله کې یو کس وژل شوی دی د فرانسې خبر اژانس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې پیښه پرون چهارشنبې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال شوه چې د واکسیناسیون لپاره ټیم ډزې وشوې خبر پاڼې کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کومر شوی و د ماشومانو د غزند یا پولیو واکسین پنځه ورځې کمپاین د دوشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 سوالیو کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساري او وژن کې ناروغي د چریخي یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د امریکا د کانګرس جمهور غوښتون کې وایي چې داسې ولایې هي تصویب کړي ده چې داسې ولایې هي جوړه کړي ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته دا ځواب ورکړی دی
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانان نه د شی وغوښته د افغانانو خپل موضوع
بل پلاو بیا د ویپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچا تر 40% پورته شوې ده دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو همدارنګ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي نور مطالب هم درته لرو ملتیا وغواړه
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو داسې لایحه جوړ کړې ده چې لمخې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کیږي. دا چې په دې لایحه کې د څه په اړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه به په طالبانو وضع کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوي او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویل دغه لایحه چې د سناتور جیمریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیمریش د چهارشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحه د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې، موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نه شو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوی چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان ښځینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکرې بارکزی وی یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي، هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کړي.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د ده په وینا فشارونه د اوس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرتبه مسلمین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانانو نه د شی وغور سره د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده، مو واړو ښه تعامل ولرو.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د اسلامي اصولو په رڼا کې خوځته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې دوی پوهنتون ته لتګ هم منع کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګیسته خطر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوې دي. دا ټول تفصیل په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138% وو. راپور زیاتوي چې د دغه بریدونو 200% په خیبر پښتونخوا کې او 180% په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان TTP مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپله مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کېږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهېږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تېرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي. خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. روسل هغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په دریم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تک
په افغانستان کې یو آسټرالیایي سیمه ایز کارکونکی چې د لوکلی انګیج امپلوی پروګرام له لارې آسټرالیا ته تللی وایي یو شمېر همکاران یې چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادي چې اووه میاشتې وړاندې آسټرالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسټرالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوو چې د IEL د ویزی برنامه دنه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخه منشي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نومبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوځ سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو افغانانو کارکونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د استرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د استرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2024 کال د مې تر 1 نیټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د استرالیا حکومت د افغان محلي کارکونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره استرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د استرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیله او د استرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤوله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافي ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیم که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی نن نیولی اصلا دا افغانستان خلقو تخیولی خیانت دی پا زنگری تو که حقو کسانو تا چیشل کالی ترجمانی کردی دا بلزان او خپلی کورنی دی گواخ بسر منالی تو دا استرالیا دا دولت سر همکاری وکری کدا ایلامی چه دوی نن ایلان کردی دا اصلا انصافی دا
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوی راپورونه کې راغلی چې له 2013 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 13 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1100 زیات غړو د افغان سیمایز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلی چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او د 2018 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 1500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 12000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هېواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وایي په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 30 سلنې زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیايي مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه دغه چاره نوره هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت د امن روغتیا وزارت وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د مندو او ماشومانو لپاره 100 روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او په پام کې لري چې یوسلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو اداره ام اس اف وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 30 سلنه زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیا مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیان کې اته روغتیا مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتیايي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر هماین همت ازادي راته ویل چې په هر روغتیا مرکز کې یوازې یو ښځینه ډاکټر یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیره وړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. ښځینه کارکوونکو درملو په لری پرتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک ته جدي اړتیا ده، ځکه د بامیان غوندې ولایت کې شمې ډېر سخت وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړې توګه 100 روغتیایي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3.3 میلیونه وګړو بېوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. امداسي په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواد وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عام روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي یوازې ښځې نه خوښوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوښوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپله چم او ګاونډ او سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علي رضا هغه کس د چې کیسه موږ په دغه راپور کې راخستې ده. نرګس مومن د علي رضا سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورون کې هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم در او جای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علي رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علي رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې لکسره لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له هیڅ چیز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز دکړی دی. دای د چکنی جوړولو پاړه وای
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چکنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چکنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش شکیناست به له مالګې، ګشنیز، اوګې او نورو د اړتیا وړ مسالې جات سره چلرو یې ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له ګازرو جوړو، هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول، بیا ماشین کوو، مکسر کوو یې، مرچ او مساله پکې ګډوو، هغې ته بیا سره چتنی وایي.
علي رضا وایي د ډېرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علي رضا خپل د کور په سړه تهکوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دی وایي د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علي رضا خان دی وایي هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خندا وي هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
وز به په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز ولسوالیو کې د درې سوه کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له ښوونځیو بې برخې شو ماشومان او لویانو ته د سواد زمینه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغو ټولګیو کې درې سوه کسان د ښوونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړونده د ماشومانو د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمینه نور تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې ورو.
د یونیسف مالی ملاتړ لسنیم زره کسانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لله الحمد ډېر کار شوی دی. په تېر کې مونږ محلي صنفونه نورستان هغوی ته لاسرسی نه درلوده، کلیوالي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلوده. په درې سوه محلي صنفونه د یونیسف همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري. همدارنګه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دوآب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلو په کلو کې په دوآب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخه عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکي جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمینه الحمدلله بس خدای پاک هغه ته خیر نصیب کی. دغه دلته دا پروسام روان دی انشاءالله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمونږ نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر بی اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو بې برخې ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې 2 کالو را په دیخوا په ټول هیواد کې طالبانو لشپګم د لوړ ټولګي او پهنتونونو دروازې د خزیده زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاد موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرله پسې غوښتنې کړې چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحې او مناسب چاپیریال چمتو کولو باندې کار کوي. هغه طرحه او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې زم جان محمد دا مایوبینو په باره کې کله تاسو د مو ژغ تر مسولینو ورسوي چې مایوبین یو غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت هم شموله او هم شموله څه ته وایي؟ دا اوس هم شموله دی، دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستی او ټانګې نه یې سوځلی او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شموله وي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ز احمد اللہ ما د هلمند نادلی ورسلی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې د نادلی ورسلی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ سره کم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځین واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام ازنګړی پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام ته پیغامونه پریږدئ او د خپلې خوخي سندرې وغواړئ. زه شمیره تاسو ته وایم 00 24 22 24 26 شپږ سوه یو. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خپرونه کې تاسو ته خپرو. اوس هم ورځو.